Gracias.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له طالبانو څخه د خپل پوځ د میلیاردونو ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ تر لوړې یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پوځ میلیاردونه ډالر شتمني طالبانو ته ورکړل شوي. هغه زیاته کړې چې له افغانستانه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پوځ تجهیزات غواړي.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire.
دوی موږ خپل پاوز بیرته پیاوړی او په نوې یو تجهیزاتو سمبالو. موږ به ټول پاوز لسره جوړ کړو. دوی د جو بایدن ادارې د دې پاوز میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړي دي. دوی زموږ د پاوز یو لوی برخه دښمن ته ورکړي ده. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ هر کال میلیاردونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایو چې زه دا پیسې بیرته نه غواړم، خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ټرمپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخوانی پوز د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. د هغه تجهیزات چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخوانی پوز ته ورکړي وو، د طالبانو حکومت له د ښاغلي ټرمپ پر څرګندونو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خواشینوونکې ده او په اړه باید تحقیق وشي. ریچارد بنټ ریاکشن بنا وخت پر خپل ایکس پان دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو لمخې حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی و. هغه د ښځو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر بندي کړای شوی و. د بشري حقوقو فعالان ادعا کوي چې طالبانو ځواکونو حمزه الفت په زندان کې سخت شکنجه کړی او د همدغو شکنجو او پاتې تاثیراتو په خاطر هغه تر آزادۍ څخه وروسته د ناروغي او ټپونو په خاطر ساور کړی دی. د طالبانو حکومت د حمزه الفت په مړینه او په زندان کې د هغه د شکنجه په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 150 ملي مترو تر منځ وي او د واورې اندازه به د 100 او 150 سانتي مترو تر منځ. د هوا پیژندنې ادارې دا هم ویلي چې په مرکزي سیمو او سالنګونو کې به قوي بادونه هم ولګیږي. د پاکستان پوځ ویلي 15 تنه وسلوالې د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلې دي. د پوځ مطبوعاتي دفتر آی ایس پی آر ادعا کړي چې دغه بریدګرو غوښتل د بلوچستان له جوب سیمې سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د پاکستان پوځ په دغه بیان کې یو وار بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپلې خوا پولې امنیت وساتي. د پاکستان د پوځ بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیت ادا او اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره شي. او درې اسرائیلی یرغملی خزی د حماس له بند خلاص یا اسرائیل ته ورسیده. د یرغملی آزاد شوی خزی 23 کلنه رومی ګونن، 23 کلنه ایملی داماری او 13 کلنه دورن شتان براخر دی. د راپورونو لمخې دوی 401 ورځې د حماس ډله سره یرغملی وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی چې دغه آزاد شوی خزو یو سخت او وحشتناک دوره تیر کړی ده. دغه خلاصو شوی یرغملو په بدل کې اسرائیل شاو خو نوی فلسطینی بندیان آزادوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د یرغملو د وی ډلې خلاصون او د اسرائیل او حماس لخوا د اوربند تړون پایل یو مهم ګام وباله. حماس او اسرائیل له یکشنبه اوربند پایل کړی دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ډله ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریج سره 1200 کسانو وژل او 250 تنه یې یرغمل کړل. هغه بریج پر غزه د اسرائیل د بریج لامل وګرځید چې د حماس روغتیایي چارواکو په خبره لږ تر لږه 1000 فلسطینیان پکې ووژل شول. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې پاکستان هغه سلګونه افغان کډوال له زندانونو آزاد کړي چې همدا میاشتې نیولې وو.
په دې کې اکثریت ډاکومنټري کډوال ول. پولیسو چې هغه د کورونو نوړیو یا د لارو کوڅو نوړیو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نن لوړه کوي. هغه خپل څرګندونو کې ویلي پر طالبانو به مرستې باندې کړي، خو کارپوهان سوي
چې ترامپ یا د ترامپ اداره طالبان او حکومت باندې فشار راوړي. طالبان نورو ادرسو ته لکه روسیا، چین، غربي ضد ادرسو ته لاړ شي.
لندن کې د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غونډه شوې.
کزمون کرکټ ټیم دی، کزمون فوټبال دی، کزمون اتلان په اولمپیک کې دی. د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. وړاندې به واوري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نن دوشنبه لوړ کوي او د امریکا د وڅل وختم ولسمشر په توګه رسمي دنده پیلوي. وړاندې د موضوع ته راځو، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو حکومت وای نږدې 900 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشی شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې زیاته کړې چې هڅه کوي نور بندي افغان کډوال هم راخوشي کړي. اخوا د بشري حقوقو ځینې مدافع بنسټونه له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زورونې او نیولو نیوکه کړې ده. تفصیل صفی الله ستانی زی.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي هغه 302 افغان کډوال بیرته د پاکستان له زندانونو راخلاص شوی چې د کډوالۍ له کارتونو سربیره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی. دغه وزارت په بیان کې راغلی دا کسان هم د جنوري میاشت نیول شوی او د دوی په هڅو بیرته راخوشي شول. په بیان کې راغلی چې اسې رواني دي پاتې 300 نور افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. په کراچی کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه چې سب شوی افغان کډوال څنګه نیول شوی وو ویل،
په دې کې اکثریت ډاکومنټري کډوال ول. پولیسو چې هغه د کورونو نوړیو یا د لارو کوڅو نوړیو، خو چې هلته کم د دوی خپل خپلوان یا دغه کډوالو چې کله پولیس د دوی نه غوښتنه د پیسو کړې و، چې کله هغه کسانو پیسې ورکړې نو دغه نه پسې صداسي کسانو مو چې دوه دوه درې درې ورځې دوی په دې سنټر کې ساتلی وو یا پولیسو د ځان سره ساتلی وو، خو د دې نه پسې بیا خلاص کړل. خو داسې کسان هم شته چې هغه رجسټرډ ول، ډاکومنټډ ول، خو هغه پیسې نه ورکړل، د هغه نه پسې هغه ډیپورت کړل. نو د هغه تعداد چې کم ول، هغه د یو نیم سل شاوخوا تعداد وو کوم چې د اسلام آباد نه دوی ډیپورت کړل.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت مخکې اندېښنه ښولې و چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په زورونې او نیولو لاس پورې کړی او ګڼ هغه افغانان یې هم نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد او کارتونه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري او د بشري حقوقو ځینې مدافع بنسټونه هم د افغان کډوالو خپل سرې نیول او زورونې د سختې اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي په اسلام آباد کې نوی کال د افغان کډوالو لپاره لویرې او اندېښنو ډک و، ځکه پولیسو شپنۍ چاپې وهلي او سلګونه افغان کډوالې زورولي او په خپل سره توګه نیولي دي. د سازمان په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې نیول شوي کډوال سمدستي خوشي او له قانوني کډوالو د اضافي اسنادو شرطونه لري کړي، خو پاکستاني چارواکي له دې ټولو اندېښنو سره سره بیا هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکړی. د تازه شمیرو په اساس لږ تر لږه 1 افغان کډوال چې قانوني اسناد هم درلودل د شنبې پورز په کراچۍ کې نیول شوي دي.
و موریدل چې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت وایي پاکستان هغه سلګونه افغانان بیرته خوشي کړي چې تازه همدا میاشتې نیولي وو. بلورته په همدې پاکستان او ایران کې افغان کډوال او یو شمېر راستانه شوي بیا شکایت کوي چې دوی بد ورځې ګالي او د ملاتړ او لاسنیوي هیڅوک نشته. حدیث پر دې سره خبرې کړي.
مشکلات ما واقعا زیات از دو ماسک رایفانه قرضدار هستیم.
ابو الفضل کاظمی یو له هغه افغان کډوالو دی چې درې کال وړاندې د کډوالۍ د کیس د مختوړلو لپاره پاکستان ته راغلی، خو یې اوس اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د ژوند کولو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. موړی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
شرایط بسیار سخت است،
حالات ډیر ترنګلې دی. د پلار می دواړه پښتورګي لمنځه تللی، ما خپل یو هغه ورته ورکړه. مور می هم ناروغه ده، ویزه نه لرو چې په پاکستان کې کار وکړو. د یو وخت ډوډۍ لرو او د دوه نورو وختونو نه لرو. ستونزې مو ډېری دي، عاجل مرستو ته اړتیا لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو حفیظ الله چې درې کال وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وو، وایي د ناسم اقتصادي وضعیت او بیکاری له کبله اړ شو چې پیسې پور کړي او بیا ایران ته ولاړ شي.
ځانو بچا د وطن است
مېرمن او بچان می په افغانستان کې پاتې دي. دا چې جمعیدای او هوا ډیره سړه ده او موږ په ویلر پرتیسمه کې ژوند کوو، هلته هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. د ډبرو د سکرو او لرګیو د پیرلو لپاره پیسې نه وي، نو زه مجبور شوم چې ایران ته راشم او هغوی هلته پرېږدم.
په ورته وخت کې هغه افغانان چې د طبي آفتونو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د سرپنا د نشټوالي او له ناسم اقتصادي وضعیت شکایت کوي. یحیی چې تیر کال د ځمکې ښویېدنې له کبله د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې کور ویجاړ شو او د کورنۍ درې غړي په دغه پیښه کې له منځه لاړل، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ سره د 6.5 میلیونه یورو په ارزښت داسې هوکړه لاسلیک کړې چې له مخې به یې اروپایي ټولنه سلګونه زره افغان کډوالو بیرته راستنیدونکو کورنیو بې ځایه شوو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې همکاري وکړي. چې د اروپایي ټولنې استازولۍ د اعلامیې په ټکو په پاکستان، ایران او د مرکزي آسیا په هیوادونو کې افغان پناهغښتونکي هم پکې شامل دي. په وروستیو کې افغان کډوال په پاکستان او ایران کې د جبري ستنولو سربیره له ډول ډول ننګونو سره مخ دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2025 کال تر جنوري میاشتې له پاکستان څخه باندې 13,000 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي دي. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان له دغه هیواده ویستلي او هوډ لري چې د روان هجري لمریز کال تر پایه دغه شمیر 2 میلیونو ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي او امنیتي ګواښونو له کبله له دغه هیواده ووتل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ډونالد ټرمپ نن دوشنبه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د لوړې مراسم د سړې هوا په خاطر د کانګرس ودانۍ دننه ترسره کیږي. تفصیل له صفی الله سنګ زیور.
د لوړې تر مراسمو د مخه د امریکا د کانګرس ودانۍ شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي او 15,000 امنیتي ځواکونه د دغه مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل شوي. تمامه چې مراسم په آزاد فضا کې ترسره شي، خو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې د سړې هوا په خاطر د مراسم د کانګرس ودانۍ دننه ترسره شي. دې چارې ځینې عام خلک خوشینی کړي چې لرو ایالتونو د لوړې مراسمو د لیدو لپاره پلازمینې واشنگتن ډي سي ته ورغلي. د ریلی د ټکساس اوسیدونکو سید وین چې لخپلې خزي دانا وین سره د لوړی مراسم مو د لیدو لپاره راغله، رويټرز ته ویلي: موږ پلان درلود چې د لوړی په ورځ د کانګرس مانی ته څیرمه د هزارو ترڅنګ ووسو. نو واقعیا چې خوشینی یو، ځکه داسې څه به نه وي، خو پوهیږو چې دا د هوا د حالاتو په خاطر ده، نه امنیتي اندېښنې چې هر یوې په اړه خبرې کوي. د لوړی مراسم د واشنگتن په وخت غرمې 12:30 بجې پیلېږي. تمه کېږي چې د نړۍ یو شمېر مشران هم د د لوړی په مراسمو کې برخه واخلي. د لوړی تر مراسمو وروسته به ډونالد ټرمپ د امریکا د وڅلوختم جمهور رئیس په توګه سپینې ماڼۍ ته ځي، څو خپل کار رسمان پیل کړي. هغه ژمنه کړې چې د کار په اول ورځ به د مالیاتو، کډوالۍ، د امریکا د دیوال او ځینو نورو مسلو په برخه کې جرایي فرمانونه لاسلیک کړي. ډونالد ټرمپ خپل لومړی دوره جمهوری ریاست کې د 2020 کال په جنوري کې د کار په اول ورځ یوازې یو اجرایی فرمان ورکړی و. خو دا وار امریکایي رسنۍ او شنونکي د ټرمپ د کمپاینی ژمنو په اساس د ځینو اجرایی فرمانونو تمه لري. ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا جنوبي پوله به تړي، د ځینو هیوادونو په وګړو به سفري ممنوعیتونه لګوي، ناقانونه کډوال به باسي او د پناه غوښتونکو په وړاندې به د امریکا ساتنه کوي. ټرمپ مخکې ویلي چې په اول ورځ به د امریکا په تاریخ کې د دب خبره د جنایتکارانو د اخراج تر ټولو لوی پروګرام اجرا کړي. امریکا کې تر 2022 کال پورې 12 میلیونه کسان په ناقانونه توګه میشت شوي وو، چې دا شمیر په وروستیو دوو کلو کې لا پسې زیات شوی. ټرمپ ژمنه کړې چې د کار په لومړۍ ورځ به په خپلو ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو 25% مالیه ولګوي. ټرمپ هم درز ویلي هوډ لري چې په امریکا کې د زیږیدونکو ماشومانو د تابعیت مسله ختمه کړي. هغه ټینګار کړی چې د ماشوم د پلار او مور د تابعیت مسله باید اړینه وګرځول شي. ممکن د اجرایي فرمان امریکا کې ګڼې حقوقي دعوې پرانیزي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ یوه مهمه ژمنه د هغو بندیانو بخښل هم دي چې د 2020 کال د جنوري په شپږمه په کانګرس باندې يرغل وروړی او لډلې څه باندې 1200 کسان محکوم شوي. د جنس بدلو یا هم جنس خوښونکو په اړه هم ډونالد ټرمپ ویلي چې په یو لاسلیک سره به دا ډله یا ترانس له پاوز ښوونځیو او ټولو ځایونو وباسي.
و موریدل چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نن دوشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي. ډونالد ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو وسلوختم ولسمشر دی او طالبان هم هیله مندي چې د تبلار هوار شي چې د واشنگټن او کابل اړیکې عادي شي. دا چې دا اړیکې رښتیا هم عادي کېدلی شي او که چیرته ټرمپ پر طالبانو فشار راوړي څه پایله به ولري. احمد شیبر پرې دا تحلیلي راپور چمتو کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ له انتخابېدو وروسته په تیرو دوه نیمو میاشتو کې د افغانانو ترمنځ دا بحثونه تاوده شوي دي چې د افغانستان په اړه به د واشنگټن په دریځ کې څه بدلون راځي. کله چې د نومبر د 15 نیټې په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا اعلان وشو، په کابل کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هیله ښکاره کړه چې د امریکا نوې اداره به د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکېدو لپاره د دوی په وینا واقعي بنانه ګامونه اوچت کړي. د طالبانو یو شمېر مخالفین بیا هیله مند دي چې ټرمپ د طالبانو پر وړاندې سخت سیاست غوره کړي. د طالبانو مخالفان د شغلې ټرمپ داسې څرګندونو هیله مند کړي دي لکه د جنوري په ومه چې وویل چې ولې باید طالبانو ته په میلیارډونو ډالر ورکړو.
دا د باور وړ نه ده چې په میلیونونو ډالر نه، په میلیارډونو ډالر. څوک اساسا په میلیارډونو ډالر طالبانو او افغانستان ته ورکوي؟ دا کار جو بایدن کوي.
د ټرمپ لدی درې سره هغه ته ځینې نشتې کسان هم نسره دي. لدی ټلې د باندېنیو چارو وزارت لپاره د ټرمپ نوماند مارکو روپیو پر اوسه کال د مارچ په میاشت کې د امریکا سناتو یو طرح وړاندې کړه چې په هغه کې غوښتي وو چې تر هغه وخت دی پر افغانستان د امریکا مرستې بندې شي چې دا ډاډ ترلاسه کیږي چې دا پیسې طالبان نه ترلاسه کوي. یو شمېر سیاسي کتونکو په دې نظر دي چې طالبان لدی پیسو مالیه اخلي. لدی ټلې یو هم په جرمني کې د پانتون استاد اسحاق اتمر دی. دا سجی راډو ته وویل چې طالبان لدی پیسو لس فیصد مالیه اخلي او بیا دا ډالر په افغانیو بدلوي او مؤسساتو ته ورکوي چې په دې تبادله کې هم ګټه کوي. شاغلی اتمر په ورته وخت کې د امریکا د مرستې د خوارو افغانانو لپاره مهمه بولي.
د دې پیسو باندې دل مستقیم تاثیر پولیس باندې دی. یو خطر هم دا دی چې طالبان ته دغه مرستې ترلاسه نه کړي، بیا دوی نور منابع لټوي، نور هغه هیوادونه دي ګرچې دا هیوادونه د امریکا په پرتله دومره مرسته نه شي کولای، خو بیا هم طالبان متمایله کوي چې د سیمې نور هیوادونه لکه روسیا او چین، هندوستان یا مثلا ایران ته دوی مخکې او د دوی نه مرستې وغواړي.
د طالبانو مخالفانو ته د ټرمپ بریا دا هیله هم ورکړې ده چې د دوحې پر تړون به بیا خبرې کیشي. دا هیله د زلمی خلیلزاد د اکسپانې دې پیغام ورکړې ده چې وایي دغه تړون دې ته اشاره کوي چې په کابل کې باید حکومت د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ د مذاکراتو له لارې جوړ شي. د ټرمپ اداره کې د ملي امنیت سلاکاری ته غوره شوی مایک والټس لاغو کسانو څخه دی چې له طالبانو سره د دوحې پر شوي هوکړه سختې نیوکې کړې دي. دا تړون زلمی خلیلزاد له 13 میاشتو خبرو اترو وروسته د 2000 کال د فبروري په 19مه له ملا برادر سره لاسلیک کړ. نو آیا د ټرمپ اداره به په بشپړ ډول د دوحې د تړون د پلي کېدو لپاره هڅې وکړي؟ د سیاسي علومو کارپوه او استاد نصر الله ستانکزای وای
چیرې ټرمپ یا د ټرمپ اداره په طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي، په یقیني ډول به چې طالبان نورو ادرسو ته لکه روسیا، چین، ایران یا نورو غربي ضد ادرسو ته لاړ شي. دا حالت هم په د افغانستان په ګټه نه ده. یعنی په اوسنیو حالت کې د افغانستان واکمنان باید قطبندیو ته لاړ نه شي. مطلوبه لاره دا ده چې طالبان موجوده امریکایی حکومت لماینو چینلونو نمختر آسی و آغا تعهدات بسن رویوال صدق کردی لکه دی بشری حقوق رعایت، لکه دی سالم اداری را منستکول رویوال طولن تیو زوابر کون که دولت دا باید را منستکی.
د طالبانو پر حکومت د نړیوال ټولنې یو سخت نیوکه داده چې بشری حقوق په ځانګړي ډول د شوزو حقوق نه رعایتوي. دوی په 2020 کال کې تر واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې په بل کال د ډسمبر په میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو زده کړې وڅنډولې او په وروستي ګام کې په طبي مؤسساتو کې د نجونو زده کړې بندې کړې. د ښځو د حقونو فعال او د سیاسي چارو کتونکي زر کمل یار وای چې د افغانستان د بهرني مشروعیت په بانکونو تحریمونه او د افغانستان د پانګې کنګل کېدل هم په مستقیم ډول د نجونو د زده کړو له بندیز سره ارتباط لري. دا هیله منه ده چې د امریکا نوی ولسمشر به د دې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي.
سره له دې چې ترامپ یو ځل دا خبره کړې وه چې د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده، خو د امریکې او نورو پرمختللو هیوادونو پالیسۍ د متخصصینو لخوا جوړیږي چې البته د حکومتونو مشران د تطبیق مسؤلیت لري. نو زه فکر نه کوم چې ترامپ د هموشي کولی چې د پالیسۍ جوړونکو د پالیسۍ نه د سرغاړه ونه وکړي.
اغلی ملیار زیاته کړه چې ټرمپ د دوهې د تړون د بشپړ پلي کېدو لپاره هڅې کړندې کړې. د دوهې پر تړون د جو بایدن د اداري چارواکو انتقادونه لرل. د امریکا د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې د ډیموکرات ګوند کاندید د بایدن مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د انتخاباتي مناظرې پر مهال پر ټرمپ یو سخت نیوکه د همدې تړون په تړاو وکړه. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د محل د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په بیرابلو لاندو څپو د لاسرسي ورده او د مخام لښپګو بیا د سهار تر شپګو په منځنۍ 1299 څپو خبرونه لري. د انګلستان په پلازمینه لندن کې پرون یکشنبه د جنوري 19 نیټه د لزګون افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه. ګډونوالو پر کرکټ سربیره د افغانستان د نورو سپورتونو په ملاتړ هم ټینګار وکړ او ویل چې لوبې باید له سیاست لرې وساتل شي. تفصیل له بختیار ساحل اورو.
د انګلستان په پلازمینه لندن کې د لزګونو افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه چې ګډونوالي په خپل ویناو کې کرکټ د افغان ولس د هویت او ملي ارزښتونو د ساتلو یوازینی وسیله وبلله. د غونډه داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د برتانیا پارلمان تر 1600 غړیو د یولیک لارې د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ غوښتي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو او جنو پر وړاندې د لګول شویو بندیزونو په خاطر د اتلانو په جام کې له افغانستان سره سیالي نه کوي. د جوړ شوې غونډې ګډونوالي او د افغانستان ولسی جرګې پخوانی وکیل شکری بارکزی په خپلو سرګندونو کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس یوازې په نړیوال دریز د خپل ولس د ملي ارزښتونو د ساتلو او هویت استازولي کوي او نړیوال دی د یوازینې خوخی له افغانانو نه اخلي. اغلی بارکزی زیاته کړه
تمثيل ده کزمون کرکټ ټیم ده کزمون فوټبال ده کزمون اتلان په اولمپیک ده کزمون تکواندو کاران ده کزمون فری فایټران ده هر یو د افغانستان د برخي د خاوري د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
د غراز د غونډې ویناوالو ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د بقا لپاره به خپل مبارزه همدلته نه ختموي بلکې له هر ممکنه لارې به استفاده کوي چې په نړۍ کې هیڅوک بیا د افغان کرکټ د بندیز فکر ونه کړي. د دغې غونډې یو تن سنبالونکي محمد ابراهیم غفوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دې ناستې هدف دا دی چې څنګه وکولی شي خپلې ملي ګټې وساتي. د ښاغلي غفوري په وینا
اصل هدف زمونږ د پروګرام او خپل ملي منافع څنګه وکړي ملی منافع ته به ترجیح ورکړو. رژیمونه په افغانستان کې ډیر زیږي اما موږ ته هغه مطرح نه دی. موږ ته مطرح خپل ملی منافع چې باید څنګه قوي او قایم وساتو. جمهوریت لاړ، امارات راغی، ولې زموږ ملی منافع هماغه کرکټ ټیم زموږ یوازینی چې د افغانستان کمال بیرغ یې په هر دنیا موږ ته ورپاو دا موږ ملي منافع دي چې موږ ژوندۍ ساتو.
د یادې غونډې د پریکړلیک په مادو کې لیکل شوی و چې د برتانیا د پارلمان غړي به په دې پوهوي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز لګول د ښځو جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز نشي بدلولی، خو دا بندیز به د ټولنې ډیر ځوانان له سالمو رقابتونو محروم کړي. د غراس په پریکړلیک کې دا هم وویل شول چې د افغانستان کرکټ هیڅکله د طالبانو استازیتوب نه دی کړی او نه هم کرکټ په حکومتونو پورې تړاو لري. د دوی په باور کرکټ د ولس لاسته راوړنه او لوبه ده او دوی به یې په کلکه دفاع کوي. د چې د تیرې پنځشنبې په ورځ د جنوري په 14 نیټه هم د برتانیا د پارلمان مخې ته ګڼ شمېر افغانانو د ولارون په ترڅ کې د دې هیواد د پارلمان په غړي او حکومت غږ وکړ چې د افغان کرکټ د بندیز په موخه پیل کړی کمپاین دی پای ته ورسوي او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د نورو لارو مبارزه وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي فبروري میاشتې 15 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب د اتلانو په جام کې په لومړي ځل برخه واخلي او خپل ګروپی سیالۍ له انګلستان، سویلي افریقا او استرالیا سره ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. سال دی وروره بخیر جوړ تکړه تازه که خوړم ستړی مزه کوم ستړی مزه په دا راډیو کې تیتی شکار کوي محترمونو. زه د گیزو دولس والی سره د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیری چې د چور سوینې د تیات سوي زر افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو سره د مسلمانانو شکی درې ورځې په لګرځولي څلور ورځې په لګرځولي د وی سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا حکس دی دغه سوي بل خو دغه مجاهدین چې دی ورور زفر په غواړي بل خلک ډېر ستړي کړی دي.
سلام د ډبلیو پی انجنیرانو مشران ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلی څخه نن د یک شنبه ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو و د مشران ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هیڅ شی نه رسیږي. کولای شي چې هات راشي پر مسجد کښېني که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هیڅ چانه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه ژغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسیږي چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجینر راج په کوټه کې کښېني هلته خپل قریبان ولیکي بالا بس هغه انجینران پر هغه وو د کچ اکبر په خوله یې لیکي بالا خلاص بس روان بالای شي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلام وایم. د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلی سره خن تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تیر میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مونږ دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی. دا کلینیک کې اته کارکونکي دي دا رضاکاران بولي د دغه کلی دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هیڅ شی نه رسیږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستا ګټه نشته. موږ د ازادۍ راډیو څخه نه دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک پیغ دغه غواړي هغه د رضاکارانو مان غواړي امیر در استوم.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 400 501.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته د ومی ورځې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده چې له بیلابیلو زاویو ورته د تیرې یوې اونۍ پیښو ته پکې کتنه شوې ده. خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له طالبانو څخه د خپل پاوز د میلیارډونه ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ترامپ تر لوړې یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پاوز میلیارډونه ډالر شتمني طالبانو ته ورکړل شوی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خواشینوونکې ده او په اړه یې باید تحقیق وشي. ریچارد بنټ یکشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو له مخې حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی و. هغه د ښځو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر بندي کړای شوی و. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورټ او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 150 ملي مترو تر منځ وي او د واوري اندازه به د 100 او 150 سانتي مترو تر منځ. د پاکستان پوځ ویلي 15 تنه وسلوالې د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلې دي. د پوځ مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر ادا کړی چې د غوبریدګرو غوښتل د بلوچستان له جوب سیمې سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د پاکستان پوځ په دغه بیان کې یو وار بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپلې خوا پولې امنیت وساتي. او درې اسرائیلي يرغملي خزي د حماس له بند خلاص یا اسرائیلو ته ورسېدي. له يرغملي آزاد شوی خزي 24 کلنه رومي ګونن، 28 کلنه ایملی داماری او 13 کلنه دورن شتان براخر دی. د راپورونو له مخې دوی 411 ورځې د حماس ډلې سره يرغملوي.
وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته راپور. نن له یو داسې انسانه خبرېږي چې د تیر کال هر ونه کې یو یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي. د لاس انجلس په وروژن بوختیا غالو ته کې هم در پیژنم چې 12 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرو نډکی او 380 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي. خلای نتیجه هم نه ور کړی. چین کې د باورین خار له نړیوال فستیوال هم خبرېږي چې مجسمه میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې لتراشل یو واورو جوړی دي. خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیره ونې د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ټرینډونه لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلیدل چې غوښتلې په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی.
تحریم تین و زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان را در قبال زنا تغییر میده؟ فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود.
ما در دوی و طالبان ما دستان فرق نداری. طالبان دیوه خانه پر خز بانده بندی زلگواله دی. دوی غالی پنران و بانده پسپور بانده بندی زلگری.
دنجون و تعلیم لپاره باید برابر و مناسب بودار و لاری کمپین نوشی. نه دا چی در کرکت لوگ و تفر بانیشی.
در کرکت کم لطر بان دی د پټیشن امزاګانی د 2000 نه اوخت دی او د غلړی به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بللی. خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلی چې چا یو څه د دوی له غوګه تیر کړی کنه.
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیری ترڅنګ سیرو ترڅنګ ملاله یوسفزای هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی سیره ده. خو د هغې افغاني اساسولي نشي کولای چې د خوانځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د هغو غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړي وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي. خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته خوخی راکړه هغه د دوه ناسم روایتونو ردیدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملال یوسفزی شتون، د ملال یوسفزی وینا او د ملال یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو زده کړو سره مخالف نه دي.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام، طالبانو دا ځل خوست نه 9 کسان د سلفیت او 2 کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلی دي، ځینو پکې 2 ورځې وروسته پوهنوالۍ او پوهندۍ ته ارتقا کوله.
دا اکثره هغه استادان چې دي په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دي، بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي، او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه او یا یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعه داره او ډېره خوشنوونکې او د تاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپلی اوربند او د بندیانو د تبادلې فایل طلبي به غزه کې عام خلکو جشنونه منځلي چې له 15 میاشتو باندې عزیزان به نور کورونو ترسته نشي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبی افریقا د سپورت د وزیر او د فوزیه کوفی په نوم د یو فعال لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبه لغوه کول غوښتنی دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغې وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 116 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د روانو لوبه لغوه کول غوښتنه رد کړه او دای د افغانانو یوازنی خوخی وبلله. خو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزي کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او په لویان له انګلستان غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي. خو په دې کار ځان ته د کرکټ مینواله او ګڼ افغان سیاستوالو لپاره ول تر دې چې راشد خان خپل مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وه چې افغانستان ته یو څه لاسته راوړنه ولري او په خوانی ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاد کړه. ورپسې د شکریا بارکزی شینکی کډوخیل او ورسره درې دیرش خزینه سیاستوالو او فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یوې اوازنۍ ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل ده په چمپیون ټرافی کې به د افغان ملي لوبډلې لوبیږي، ولیک په آینده کې دغه یو مسله راپورته کیږي او پر دیپالی غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي، نو موږ سره به لاسلیکونه وي، پیټیشن به مختزي او لاغي ورسته به د آی سی سی سره همدارنګ د ای سی بی سره یا د نورو هغه ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي دا غوي سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستي هم ولرو او هغه سره مو د پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړي دي. د برتانیا په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پیټیشن یې د حل لار ده.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمیر میرمنې د وطن له هغو ظلمیو ننګه کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د تروریزم او افراطیت لیکو راګرځولې، د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې او مهمه دا چې نه یوازې خپل لارې له ملایانو سره جلا کړی بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
د غراز د جنوبی افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان یو سلو شپیتو غړو او د انګلستان د پارلمان مرستیالي هم خپل رنګ کې کوټو خوړه، ځکه دوی 2 ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع و خو ده. مګر د کرکټ نړیوال شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅ کله ور نه کړي، بلکې چمپیونز ټرافی ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخې اوبه توی کړې. خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریون هم کړي.
کو
کوشش پدې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي د افغان مهمنه په صفات باندې ما دره خام بندیزونه په پاتې هغه کور باندې ولګول شي کوي او چې موږ د حق د دفاع وکړي نو د دې لپاره نور بنسټونه شته دي ډیپلوماټیک لیار شته دي چې کولای شي دغه طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي
ما را از مبارزه اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنهایی که فایده نمیکنه بلکه او برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خوانده میتونن نه بیرون رفته میتونن اونا را هم از سرگرمی از اونا هم خسته میشه اونا حق زیره بر از اونا کی داده کی از اونا پرسان کده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین اونا از افغانستان چقدر میفهمن
پولیتیکس او سپورت بدا دو مختلفه دي او دوی به د همیشه سره هغه نشي ټګټ نشي لکه څنګه چې موږ شوار نن در تخکاری اندغه د موږ غاک هم د برېټانیا زيني امپيانو سره نن د موږ خبري وسولي زيني خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه تا
او تیرونه که څه هم نتیجه یې له مخکې معلومه وخو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو د استازو غونډه د طالبانو له حضور پرته بې پایلې تیره شوه د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق وباله او پر طالبانو یې د ښوونځیو د پرانیستلو غږ وکړ خو د کومې موقعتي فشار اچولو یا د دوی د رژیم په اړه د پرېکړې یا موقف نیولو اعلان یې ونه کړ د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استازي یا د غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي ځواب نه لري او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګول د اسلام خلاف کار یې کړی دی کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي دوی یا د غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلي ځکه دوی هم له بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به د دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خپروي هغه ټکه چې زلمی خلیلزاده هم ورته یو ټویټ کې اشاره کړې خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي مګر کله کله دښمن هم کولی شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسی افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بللی او ټینګار هم کړی ده چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنه کړل شي خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه یې د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاري کړي دي
زما په اند په پاکستان کې د افغانانو نجونو د زده کړو په اړه چې کوم کنفرانس جوړ شوی و تر ډیره سیاسي او پاکستاني موخې تعقیبولې په دې معنی چې نه د افغان ښځو رښتینی استازي وربلل شوي وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه منم چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر څیرې تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده خو د هغې افغاني اساسولي نشي کولای چې د ښوونځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوند که له هر ادرسه غږ پورته کیږي بې ګټې نه دی خو یو څه ډیر مهم دی هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه یوازې دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورم څه چې نن په موږ باندې روان دی دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډراما دی چې د کلونو کلون رئیسې په موږ تپل شوي او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربې سره ګالو
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زور ته د شک په نظر ګورم ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو له زده کړو سره مخالف وښایي. دویم نسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغې وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې وه او د دوی دا کار یې ستایلی و، خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به هم غنیمت وبلو.
او تیره اونۍ دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړې بېخي راتنګ شوی وه. پاکستان په وروستیو دوو اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځولی و، چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمیشنری ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلند نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات یې هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې یې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي وو. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړئ. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پلی شوې ده، خو شکایت هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بل خوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 80 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
ډېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وي، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ له پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهمنامې درلودې چې د هماغو تفاهمنامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ له دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو این ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسېدنه وشي، خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي ترڅو د افغان اتباعو هغه حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې د ازل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار ولس کسه ماستری او دکتورا لرونکي پروفیسران منفق کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پوهنځي و برحاله سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دنده راغلي د وهابیت او سلفي مسلک لامل او و کسان خوستوال استادان د نامطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفق او اداري برخې ته معرفي شوي چې دا هم د منفقۍ په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوي استادانو له هیواد بهر دکتورا او ماستری اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو ترڅنګ په فقه قضا او افتا کې نړیوالو داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړې وي. دې سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفک شوي استادانو په لاس خوست کې له 2000 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستې دي تر څو لیسانس ماستري او دکتورا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفک شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دې ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شوني ویل تر څو پر دوی کړی را تنګ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطر چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي، دا هر سخت زغمل او دا هر سخت منل. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوې نسل پر یو ماډرن مفکوره وروزی، خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالبانی مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټری او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمی آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمی آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالبانی مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده، او د دوی دغه مارجن مفکوره باعث ده دی شوه چې طالبان پر دوی چالی پراکش کړی او له دندې لري.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په ویلابلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیل مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي، او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفکول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډېره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوا تهدیدات او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلې کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د غینې تخته ونه کی او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی، او دا حالت چې د نه جبرانیدونکو پایلې لري او ډېری بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو لپاره، هم د هیواد لپاره، هم د راتلونکو لپاره، هم په خپل د هغه نظام لپاره چې هغه غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کم هیواد عادل وي، کم خلک چارواکي عادل وي، هغه د خلک راضي. په ډیرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربه ولیدلې چې کم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چې فشول او په شکل د اشکالو باندې کيو ډلې هم ملکونی لکه دغه د سوریه یو خه بیلګه کېدلې شي، چالتہ لکونو خلک بیرته خپل هیواد ته، خپل خاورې ته درستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه پتیخت نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص ولا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې پاغي کې ډیر زیات کادرونه د طب، د انجینری، د نورو برخو تر شریعت پورې اکثر استادانو وتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپل خوخه چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تدبیر کړي.
اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیان کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پایه روان دی چې هاربین ښار کې ورته 600,000 متره مربع، بایان ښار کې ورته 100,000 متره مربع، او په هایهی ښار کې ورته 25,000 متره مربع په واورو پوښلې سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته ورلمخه راغلي او ګڼې د اقامت مجسمې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورینې مجسمې پکې تراشل شوي. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې حتی خونی او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه میلیونونه سیلانان ورټولېږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته دی چې دغه کتاب کې تیر 2023 کال کې هر اونۍ خپل یو ریکارډ ثبت کړی. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکی ډیوډ رش وایي د 2023 کال په 250 کې یو هم نه دوه هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2023 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سر یې په 150 ثانیو کې خرایلی و. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 15 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 15 ثانیو کې وڅخه. د نو ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویلی شي، مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پر ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقه کې تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي لکه راشد خان. او د لاس انجلس ښار له لګیدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخیره کې درو پیژنم چې د اوروژنې په عملیاتو کې زیاتې وکارول شوې. دا الوتکې چې CL-415 هم نومیږي خاص د اوروژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني، فوارایي او فوم سپری ډول باندې اوبه په اور شیندي. دا الوتکې د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو، څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې یوه پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا 93 فوټه پلانی او 15 فوټه اوږدې الوتکې د نورو اوروژونکو، څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 160 کیلومتره پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبي زیرمې، سیند، سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپل ټانکۍ په 1200 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څپو خپل اومه ورځ له سید شینواری سره مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
لال یو پر لا يوم.